مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 10 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
ستړي مشهړم به د وخت مهم خبرونه. د خیبر پښتونخوا په دیار لس زلو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې د نن څخه د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمو اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې لرزمکه نیخ پنیغه کورونو ته نشستنې دي. او د ترکیې په پلازمینه انقره کې په دوه بمی چاودنو کې د وژل شو کسانو شمېر 13 تر رسیدلی ده. په پیښه کې 126 کسان ټپي شوي هم. د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په دیار لس زلو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې د نن څخه د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي په دې کمپاین کې 100,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکو ورکولو هدف ایښودل شوی دی. د کمپاین په اړه د یونیسف د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ډلې مشر ډاکټر جوهر مشال لیډو سره په خبرو کې وویل
رسائی پورا اس فرض کے اپنا وزیرستان کسی یا آخر انے کے سے کم خیبر ایجنسی والا آگل مستق ایریا کی آگل تو زونگا رسائی ممکن نہ ہوا.
روان کل په پاکستان کې د پولیو وایرس 8 ماشومان ځپل دي چې 15 پکې د خیبر پښتونخوا، 11 د قبایلی سیمو، 6 د بلوچستان، 15 د سند او 1 ماشوم د پنجاب سره تړاو لري. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمو اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې لرزمکه نیخ پنیغه کورونو ته نشستنې دي، بلکې لومړی د بنوخار ته ورشي او ځانونه دي رجسټر کړي. له شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د بېکور کړل شوو خلکو د ستنولو په بله مرحله کې دا وخت د خیسور د اوسیدونکو د تګ لړۍ روانه ده. خو دا خلکو نن مشالې لوته ویلي باید حکومت اجازه ورکړي چې لرزمکه نیخ پنیغه خیسور ته ستانه شي. د شمالي وزیرستان بستال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر مشالې ډوته ویلي د خیسور خلک لرزمک نیخ پنیغه د ستنېدو اجازه نه لري، البته د رجسټریشن لپاره بنوخار ته پراتک کې ورته اسانتیاوې ورکول شي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو یو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې د بنو خار د عیسویانو د چرچ یا کلیسا د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوې ده. د جمعې په ورځ د اسمبلی په غونډه کې اسکر پرویز ویلي حکومت باید په ټولو صوبه کې د اقلیتونو عبادتخانو ته ډاډمن امنیت ورکړي.
نو مونږ ټول مسیح برادری ته پورا صوبہ خیبر پختونخوا له ډیر سخت احتجاج کو اور حکومت نه دا ډیمانډ کو چې دا عبادت گاہ دی، چرچز دی، مندر دی او ګردواره دی هغه ته فول پر سکیورټی پرووایډ کی.
په بنوخار کې ایسویان ادعا کوي چې پولیسو ورته ویلي چې د چرچ امنیت نشي ساتلی، خو په دې اړه نه پولیسو څه ویلي دي او نه هم پرون د اسمبلی په غونډه کې د صوبایي حکومت لخوا څه ځواب ورکړی شو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې د نړیوالو لوازنامو او قانون پر رڼا کې د مرګ سزا ختمه کړي او د انصاف په نظام کې د اصلاحاتو پر دې چاته هم د مرګ سزا نه ورکړي. په دغه اړه نن د پېښور پر سلب مخې ته د یو احتجاجي غونډې په وخت د کمیشن یو غړي شاهد الله جان صدا سي وویل
څنګه دې دغه باندې وایو چې ختم کړی چې زمونږ انویسټیګیشن، زمونږ پراسیکیوشن، زمونږ عدالتي نظام هغه مره دغه نه چې څومره لکه مونږ ویرو شهره پکار ده اې کې غریب سړی لکه نشي کولی خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی. پولیس زمونږ هغه مره ویل اکویپ یا ویل دغه نه دی، پراسیکیوشن زمونږ دغه نه دی. دغه باندې مونږ وایو چې را ډیت پنلټی دی په حال موقوف شي، په حال ختم شي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکیې په پلازمینه انقره کې په دوه بمی چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېر 13 تر رسیدلې ده. په دې پیښه کې 126 کسان ټپي شوي هم دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لومړنیو راپورونو له مخه دا بمی چاودنې د ښار د مرکزي ټرین سټېشن مخې ته شوې دي. د روغتون چارواکي وایي چې یو شمېر ټپیانو طبي وزخنه ده او د مړو شمېره ډېرې دي شي. د ترکیې ولسمشر رسب طیب اردوغان دا برید په سختو ټکو کې غندلې او په دغه اړه یې د پلټنو امر ورکړی دی. بمی چاودنې د امن په نوم تر هغه لارون وړاندې شوي دي چې موخه د هیواد په جنوب ختیځه برخه کې د حکومت او کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې پای ته رسولو لپاره لار هوارول وو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د هغه ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې هغلی کارټر پرون د داعش پر ضد پر مبارزه د توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالفینو ډلو یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو حکم ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په شام کې د ملیشو د روزنې پروګرام چې 1500 ملیون ډالر ورته بیل شوی و له مشکلاتو سره مخامخ و. بلخوا په شام کې حکومت ضد فعالین وایي اسلامي دولت وسلواله ډلې د دې هیواد حلب ښار ته نږدې یو شمېر کلي نیولي دي. لندن میشت د شام د بشري حقوقو د سار د ادارې چارواکي وایي داعش یو شمېر کلي له هغه ډلو نیولي چې د بشر الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي. د دې ادارې مشر رامی عبدالرحمن ویلي د روس 10% هوایي حملې داعش په نښه کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې په 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 80 بمباري کړي او د اسلامي دولت وسلوالو 80 مرکزونه یې ویشتلي. او د افغانستان یو فلم د اسکر جایزې ته کاندید شوی دی. د یوټوپیا په نوم د افغان فلم د ملالۍ زکریا په نوم یوې ښځې جوړ کړی دی. میرمن زکریا هیله څرګنده کړې چې افغانستان به سکه لومړی مقام وګټي. یوټوپیا د یوې ښځې د ژوند پر کړاوونو جوړ شوی دی. د آسکر جایزې د ګټونکي د اعلان مراسم به د 2014 میلادي کال د فروری په 28 د امریکا په لاس انجلس ښار کې کیږي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري نن په خیبر پختونخوا کې سلور ورځې د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. د شمالي وزیرستان خیسور کډوالوي حکومت او انتظامیه خپل کلو ته په واپس تللو کې بی ځایه زوروي.
میز دا عرف کی و انتظامیه تا چه میز و ردیفیشن دا در از مکنه وشی خپل و در از مکنه دا میز تال یارف نلاشو چه میز در از مکنه داریک خیسور میرین کلوشی.
د بنو مسیحی ورورولی وای باید حکومتی دا عبادت زاینو امنیت خوندی کری.
آخه ته دمکیانې ورکړې د مسیح برادری ته چې دا سکیورټی تاسو خپل وکړئ ورنه مونږ به دا چرچ بسیل کو.
او د ملالا یوسفزی په ژوند جوړ شوی فلم نندارې ته وړاندې شوی.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house just once.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په 1400 قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې د نن نه د پولیو پر ضد سر ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي په دغه کمپاین کې 1400 ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو هدف ایښوده شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
د ای پی ای یا د خیبر پختونخوا د حفاظت ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په 1400 کې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکو ورکولو سلور ورځنی مهم روان دی چې پکې له 2.5 لاکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول هدف دی. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې د صوبې د 1400 په ډول د فاټا پټولو ایجنسو او اف آر سیمو کې هم پولیو ضد مهم روان دی چې پکې 9 لاکه ماشومان هدف دي.
دیکھیے خود جی چکم دی نوٹیفائڈ ایریاز دی چکم دی کی زنگ رسائی پورا شوی داغل تو ٹک تک اس فرض کے پر نہ تو زیرستان کسی ناچنو ریپیٹیشن روان دے آغا دی رسائی دانشت دے یا سر دی بلکل کلوز دی آخرانے کے سکم خیبر ایجنسی والا آغل دے مسلک ایریا کی آغل تو زنگ رسائی ممکن نہ ہوا نو اس ہم شتا دی پاکٹ شتا دی پا خیبر ایجنسی کی دغشان دے نارتو زیرستان کی جائی کلا رسائی زنگ ممکن شوی نہ دا.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران په ټول هیواد کې د پولیو وهلې ماشومانو 38 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا، 11 د قبایلی سیمو، 6 بلوچستان، 15 سن او 1 کیس له پنجاب صوبې څخه دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
شمالی وزیرستان ته د بیکوره کل شو کورنیو د ستنیدو په یو بل مرحله کې دا وخت د خیسور د خلکو ستنیدنه روانه ده. خو د دغې سیمې هغه کورنۍ چې د بنو پر ځای رزمک ته کډه شوې وي اوس له یو بل مشکل سره مخامخ دي. دوی وایي حکومت ورته ویلي چې په رزمک کې د خیسور میشت خلک به لومړی بنو ته ځي، نو له هغې وروسته به بیا خپل کورونو ته ستنېږي. دوی د حکومت دا فیصله نه مني او غوښتنه کوي چې باید له رزمکه نیغ په نیغه خیسور ته ولیږل شي. نور تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان خیسور سیمې هغه بې کوره شوي خلک چې د عملیاتو له وجې هلته رزمک مختلفو سیمو ته کډه شوي وایي چې اوس له بنو نه د میرعلي خیسور سیمې کډوالو واپسي روانه شوې او دوی ته انتظامیه وایي چې دوی د رزمک نه خیسور ته نشي تللی، بلکې د لپاره به اول بنو ته کډې وړي چې د هغې ځای نه به دوی واپس خیسور ته لیږلی شي. د خیسور سیدون کې عزت خان چې رزمکه میشت دی وای اول نه دی کډه شوی او نن خپل کلی ته واپسې لپاره کډوال کولی شي. ملک زمان وای دوی رزمکه انتظامی سره جرګه کړي او خپل کلی ته د رزمک نه هم واپسی غواړي چې نه د واپسې پیسې او نور مراعات غواړي. خودلتا دې د دوی نوم لیکنه وکړي.
ځلګان دا درو کړو چې نیوز ما دا ټول هغه لري ترې فل چې نیوز ما کې دا چې دا در په غزا چې بل هغه ته پاره شي نیوز برات نو شي سور شو دي خو د امیر خارجه کې دا باندې دا ول زو غره لري ګر نیوز تر در ول کړی پر دا جوړولې په دنا نیوز بیا د ټرین نور دا کړه نو ګو ګرته لا ځلی په دې شو دي برات نو شو مزګه ته کې نه ته سينه روغ دي ټیک د فیسورو نه روغ دي ټیک د تنګاړي نه روغ دي زه نشته ان تر ځان نه وی چې هغه د نشته و درو غوډي تور درمه پیدا کړ
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نه وکړه نو دوی وویل دروتلو کډوالو طریقه کار جودا او هل تخکیل خلکو طریقه کار جودا دی. خود خیسور سیم کډوال کرزمکه هم وی چنن یې واپسی روانه دي نو دغه چې سومره هم خاندانونه دي انتظامیات دي مشران تفصیل ورکړي خو واپسی بای بیا هم لبنو کیږي زکه چې د دوی با ول رجستریشن کیږي او ورته با وطن کارت جوړولې شي چې هلتا په وزیرستان کې د هر وګړي سره ضروری دي. نو موړی دا هم وویل دغه خلکو ته به په تګ راتګ کې آسانی ضرور ورکړي چې د واپسۍ لپاره دغه لوازمات پوره کولو لپاره بنو ته راځي. ظاهر الدین بابر دا هم وویل چې د خیسور سیمې کډوالو نوملیکنه سو میاشتې وړاندې شوې، لهذا هغه فرمونه ککمو خاندانونو نوي ډکړې هغه د هم فلحال انتظار وکړي. یاد دیوی چې د میرعلي تحصیل د قبیلې نه پس خیسور دویمه سیمه ده چې د 13 سوبرزو نه واپسی روانه دي او یو شمیر کلیو ته د انتظامیه په وینا د زرو نه زیاتې کډې واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي په باړه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیر یو کال کې د امن امان صورتحال ښه شوی دی او دغه سیمه یې د وسلوالو ناپاکه کړې ده او خوشه یو لاک بې کوره شوي کورنۍ خپل کورونو ته لیږلي دي. خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې په باړه کې د ژوند بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي او باید دغلته دي د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواري نه.
په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په باړه کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو وروسته اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او د باړې زیاتره بې کوره شوې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته لیږلې دي.
چې په 13 اکتوبر کې کوم مونږه د باړې خیبر ون آپریشن شروع کړو د هغه وخت نه په دینن یو کال پوره کیږي. تقریبا په دې کې سکیورټی صورتحال حواله سره واضح فرق راغلی دی. نه صرف باړه د دهشتګردو نه پاکه کړې شوې ده بلکې باړې ته د 1 لاک نه زیات خاندانونه خپل کلو ته واپس شوي دي چې هغه اوس په خپل عزت سره په خپلو کورونو کې ژوند تېروي اور اغا یو معمول زندگی تی روی دا. سیکیورٹی صورتحال خکیدو ټول نغټا فائدہ او نه خدادا چې اغي خلکو ته خپل نارمل لایف موقع چې دا الله پاک بیا نصیب کړدا.
خو بیا باړې تاسو ته نشوي خلک وای چې دلته دوی د یو لړ مشکلات سره مخ دي او باید د ژوند بنیادی سانتیاوی ور کړل شي. په دې حق لا د باړې سیمې مشر خان ګل پردی وای
نو موجودا خدا مشکلات چې نسکول نشته نو بشته نه بجلی شته و نه روډون شته ډیر وګړه خلک راوون دي درم ډیره خرچه یې کوي. نو مو خدا غوړو چې دا ټول شای نه موږ په حال شو سکول نه تاول ټول نه مخ کې غاب آباد شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې په باړه کې د بیا بحالۍ کارونه پیل کړي.
چې کوم سکول وران دی کوم اسپتال وران دی کوم ځای کې ورانې شوی دی چې هغه دوباره جوړولو ته موږ انتظار وکړو هغه سرویس ډیلیوري چې دا هغه فوراً سٹارټ کړي. موږ انتظار نشو کولی زموږ ماشومان د دومره کال مزید د تعلیم نه محرومه پاتې شي. نو هلته موږ په ټینټس کې اسکولونه شروع کړی دی. ډوګرا کې زموږ تحصیل هډ کوارټر هاسپټل او هغه چې څومره حالت کې جوړ دی په هغه حالت کې موږ شروع کړلو. دغه رنګ د اوبوز کیمونه بحال شو د بجلی کیمونه بحال شو په دې باندې تقریبا 1.5 ارب روپے چې دی د گورنر سپیشل پروګرام لاندې هغه منظور شوی دی په هغه کار روان دی. دویمه مرحله د مکمل ریکنسټرکشن دا چې کوم شیزونه موږ نه ډیمیج شوی دی کوم هسپتالونه سکولونه د اوبوز کیمونه د بجلی نظام واپس جوړ کړو.
یاد دی ویچ په دې ورستو کې په باړه کې حکومتي عملداري قائم شوې ده او د روان کال د مارچ میاشتې نه ورته د بیکور شو خلکو ستنه دل پیل شوی دی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پز په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو لوسنامو او قانون پر رڼا کې دي د مرګ سزا ختم کړي او د انصاف په نظام کې د اصلاحاتو پر دې چاته هم د مرګ سزا نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
نن دا خالی په ورځ د پیښور پرېس کلب مخې ته خپل احتجاجي مظاهره کې د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې نړیوالې لوزنامو پر وړاندې کې د پاکستان هم د مرګ سزا تر هغه ختم کړي تر سوچ د پاکستان عدالتي او د پلټونو نظام نوي صحیح شوی. ځکه چې د دوی په وینا په پاکستان کې قانون عدالتي نظام او د پلټونو قانون کې ډېر کمزوري دي چې په نتیجه کې زیاتره بیګونه او بې وسه خلک ښکار کیږي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د خیبر پښتونخوا یو غړی شاهد الله جان مشال لیډو ته په دې باب لوویل
موږ دې دغه باندې وایو چې ختم کړی چې زمونږ انویسټیګیشن زمونږ پروسیکیوشن زمونږ عدالتي نظام هغه مره دغه نه چې څومره لکه موږ ویرو چیرې پکار ده ای کی غریب سړی لکه نشي کولی خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی پولیس زمونږ هغه مره ویل اکویپ یا ویل دغه نه دی پروسیکیوشن زمونږ دغه نه دی دغه باندې موږ وایو چیرې ډیت پنلټی دی په الحال موقوف شي په الحال ختم شي زمونږ چې کوم سیدونه یاد کړي انویسټیګیشن او پروسیکیوشن او عدالتي دا خو چې نور هم دا واضح شي او هر ملزم ته چې دغه د انصاف رسیدو ته پوره پوره موقع مروشي کاغه پیسو له حاصلې وی کاغه ته وکیل کمی وی او کاغه ته نور سره کمی وی چا غور
هم دغه تنظیم یو بلغلی ارشاد احمد وای چې تر اوسه په پاکستان کې 200 درش کسان دغه قانون د لاندې سزا شوی دي او شپږ زره نور ته د مرګ سزا اورول شوی ده او باید پاکستان دې په دې لړ کې نړیوالې لوزنامو سره ځان سم کړی
انټرنیشنل ټریټیز چې کوم دي پاکستان ریټیفای کړی دي دغه ټریټیز د لاندې پاکستان باندې حق راځي چې راغ ټریټیز انفورس کی یا انډورس کی دغه ټریټیز د لاندې هم د پاکستان ذمہواری ده چې ډیت پنلټی چې کوم دي کیپیٹل پنشمنٹ دا ختم کی او خپل پروسیکیوشن سسٹم یا خپل پولیس سسٹم خپل جسٹس یا نیچرل جسٹس پروسیس سسٹم دا امپروو کی او پدې کې دو سوا و دیر چې کوم دی هغه ایگزیکیوټ کی شوی دی او شپږ زره کسان چې کوم دی نو دی د مرګ په کوټه کې چې کوم دی پای کې انتظار کوي
د پامل له 4 سپتمبر 10 نیټه په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا د مخنیوي نړیوال ورځ منځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د خیبر پختونخوا په بنو خار کې د عیسویانو عبادت خانې ته د امنیت نه ورکولو موضوع د صوبایي سملی په غونډه کې هم راپورته کړل شوی و پرون په دغه غونډه کې د اقلیتونو غړي اسکر پرویز پر حکومت نیوکه وکړي چې په بنو کې د مسیحي ورورولۍ په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی بلخوا د حزب اختلاف غړو په سملی کې د صوبایي وزیرانو د نشتون په خبره له غونډې نه بایکاټ وکړ په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ماښام د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز په بنو کې د عیسایانو د عبادت ځای ته د پولیس د یو ډی ایس پی لخوا د امنیت ورکولو په انکار سخته اندېښنه څرګنده کړه او په دغه لړ کې د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز مشال ریډیو ته وویل
بنو پولیس چې کم ده دا بالکل ناکام شوه دی چې التا بنو چرچ سکیورټی فراهم کولو کې او چې ډیمانډ وکړل دا مسیحی برادری ڈی ایس پی نه چې دلته زموږ چرچ ته سکیورټی فراهم کې نو آغا مخکې نه آغې ته دمکیانې ورکړی دی مسیحی برادری ته چې دا سکیورټی تاسو خپل وکې ورنه مونږ به دا چرچ بسیل کوو نو مونږ ټول مسیحی برادری ته پورا صوبه خیبر پختونخوا له ډیر سخت احتجاج کوو اور حکومت نه دا ڈیمانڈ کو دا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی گردوارے دی اگے تا فول پور سیکورٹی پرووائڈ کی
اسکر پرویز یا تکڑا چی پا پیخور کی پا کواٹای چرچ دا وسلوالو دا خونری برید رستو امنیتی ادارو تا دا صوبائی حکومت لخوا د هدایتو باوجود اقلیتی عبادت ځایونو ته سم امنیت نه دی ورکړی شوی
خالی اومکه چرچ کې چکم چرچ کې دماکا شوی او داسې یو شپږ میاشتو لپاره ډېر زیات پولیس ډیپلویډ ولتا مین گیټ نه لګ مخ کې سکیورټی والا ولاړی چې پښتنو کې چې څوک دی څوک نه دی چکم هغه پولیس والا ناز دی هغه چیت او خالی مطلب خپل گپ شپ ته ناز دی او نور سکیورټی خو پرووایډ نه کی چاته چیک خو نه کی چې څوک زی راځي نو
د اقلیتی عبادت ځایونو د امنیت په اړه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت د اسکر پرویز د نیوکو د جواب لپاره تیر ماښام د پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف کوم یو ذمہوار صوبایي وزیر موجود نه وو او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ په لاهور کې د عمران خان په جلسه کې موجود وو بلې خواته د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک د احتساب کمیشن لپاره د قانون سازی په لړ کې په صوبایي حکومت نیوکه وکړې چې صوبایي حکومت قوانینو جوړولو لا زور ورکړی دی. خود حکومت په چلولو کې صوبایي حکومت غیر سنجیده دی.
چې د قانون د لاندې کوم اې د تاسو د غین نوټیفیکیشن یو کال بعد غریتاریا دې یو کال مخکې په دې اجلاس کې حضرت د حکومت وګوري آیا د دې حکومت د دې اتحاد جماعتونو یو باندې باندې نه مشته صدا خبره به کې نه څنګه پولیس یې مران راځي هر یې مدد باندې راځي واه اوټي نن د عوام تر دې صوبې په سیاسي پارلماني تاریخ کې دور ډېر ډول مشتري دا خبره نه راځي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې حزب اختلاف تیر ماخام په دې وجه د اسمبلی نه واک اوټ هم وکړو چې صوبایي وزیران د اسمبلی د کاروایی پر مهال موجود نه وي او په بیلابیلو موضوعاتو حکومتي دریز مخې ته نه راځي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډېره سخت روان تیر هر څه ته
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د جمعې په ورځ ماښام وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی په یوه غونډه شوې ده چې پکې د وفاقي وزیرانو سره سره پوځي مشرانو او د استخباراتي ادارې مشر هم ګډون کړی دی. دغه غونډه کې په ملکي او سیمه ییزو امنیتي صورتحال او د وزیر اعظم په امریکایي دوره بحث شوی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې د وفاقي وزیرانو چودري نثار علي خان، اسحاق ډار او نورو ترڅنګ د جوائنټ چیفز آف سټاف کمیټې چیرمین جنرل راشد محمود، پوځي مشر جنرل راحیل شریف، د استخباراتي ادارې مشر لیفټننټ جنرل رضوان اختر او نورو عالی رتبه پوځي مشرانو ګډون وکړو. غونډه کې په ملکي امنیتي صورتحال غور وشو. دې دوران د وزیر اعظم وینا وه چې د امنیتي صورتحال ښه کولو لپاره به هر ممکن اقدامات کولی شي. دغه مال د افغانستان په صورتحال او په پاکستان د دې د پریوتونکي اثراتو په اړه هم خبرې وشوې. دا غونډه په داسې حال کې ده چې امکان دی وزیر اعظم نواز شریف روانه میاشت امریکا سفر وکړي. په داسې صورتحال کې د پوځي مشرانو سره په ګډه غونډه سمانه لري او په دې کې به په کومو خبرو بحث شوی وي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپوه او د ګومل پوهنتون ډیره اسماعیل خان، پخوانی وایس چانسلر منصور اکبر کونډي وې.
ملاقات زکه کې دي چې هر یو سي تر یو امپورټنټ اکټرز دی، بل دی پلی رول او یو حیثیت ته او سره مشوره دغه دی. نور دا دی چې نواز شریف کلم سو ارسین اتجاز د ټایم په اړه می باندې انډین سټیوشن په پارټیکولرلی ډیسکس کی دی امریکن پرزیدنت سره او سینیټر سره، کله کې او سینیټ یو تر لو پیپرو بیا دا او انډیا د غره ډیموکراسي دا او ډیپلوماسي ډیر سټرنګند مونږه لا ډیپلوماسي اغ لیول
د منصور اکبر کونډي دا خبره چې وزیر اعظم پوسټ اړتیا لري او دا هم چې د پاکستان خارجه پالیسۍ کې د پوسټ څومره کردار دی، چې کله مشال ریډیو د پاکستان پوسټ د پخوانی کرنل او سیاسي او پوځي چارو د کارپوه خالد منیر په وړاندې کې خوانو دوه
تقریبا د 50 کالو نه خارجه پالیسۍ فوج چلای دا د ایوب خان ټایم نه شروع شو او یو لک ټایم کې افغانستان مسله را ل فوج ګور کنټرول واره ستو هغه نه پس واپس کړه نه د سیاسي حکومت ته او څومره چې خارجه عمر دی خاص کر افغانستان نو انڈیا سارا هغه فوج کوي. یو خو انڈیا خلاف چې موږ یو ان ته ثبوتونه پیش کړی دي ډوزیر نو ورکړی دی چې پاکستان کې بلوچستان کې او په فاټا کې په پکرا چې کې دهشتګردۍ کې ډېر نه لوي بل دی آیس مسله به هم ډسکس کوي ور سره، خاص کر د افغانستان دا مسله چې هغه طالبانو مذاکرات چې دي هغه بالکل تقریبا ختم شو، نو هغه که به شروع کیږي هغه هم یو مین پوینټ
دی. یادونه ده چې د تیرو درې ورځو کې د پوځي مشرانو او حکومتي لوړپوړو درې مهمې غونډې شوې دي چې پکې د وزیر اعظم د ملګری ملتونو د سفر، د پوځي مشر د لندن په دوره او د وزیر اعظم د امریکا په راتلونکي دوره خبرې شوې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا وگی وریدون کو دا مازیگر پنزنے میں بجی شوی دی لن خبرونه زمونگ دا همکار شاہین بنیری ناورو
سړی مشهد دی وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په دیارلسو ضلعو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو کې د نن څخه د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکي وایي په دې کمپاین کې یو څلوېښت لکه ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکو ورکولو هدف ایښودل شوی دی. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکي وایي حکومت ورته ویلي چې لر ځمکه نیغ په نیغه کورونو ته نشي ستنی دی، بلکې لومړی دی بنو ښار ته ورشي او ځانونه دې رجسټر کړي. دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو یو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې د بنو ښار د عیسویانو د چرچ یا کلیسا د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو لوازنامو او قانون په رڼا کې د مرګ سزا ختمه کړي او د انصاف په نظام کې د اصلاحاتو پر ځای چا ته هم د مرګ سزا نه ورکړي. د ترکیې په پلازمینه انقره کې په دوه بمي چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر دېرش ته رسېدلی دی. په پیښه کې یو سل شپږویشت کسان ټپي شوي هم دي. د برید پړه لا تر اوسه چا نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن دغه ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګېږي. او د افغانستان یو فلم یوټوپیا د آسکر جایزې ته کاندید شوی دی.
او اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ته پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداريو کې د ملک نه د ترخګري د خاتمې لپاره په هلو ځلو باندې لیک کړي. او وایي چې پینډې کې په پوځي سر دفتر کې د لا په یو غونډه کې ژمنه شوې چې د پاکستان د ګډ ګډ نه د ترخګري د ختمولو پورې به پوځي عملیات روان وي. اداريو وړاندې وایي که څه هم حکومت دا وکوي چې د ترخګري پر ضد یې تر ډېره حده کامیابي ترلاسه کړې ده، خو له دې باوجود وسلوال لګیا دي د پاکستان په مختلفو علاقو کی کاروایانی کوي. چپکی د پیښور آرمی پبلک اسکول نواخل تر د بډبيري په بیس حمله شامل ده. ادریې سي توي په داسې صورتحال کې چې وسلوال دوران کاری یو موقع هم نه ځای کوي، نو باید چې حکومت د دې مکمل خاتمه لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي. او که قانون نافذ کوونکو ادارو کې څه کمی وي یا د هغوی څه ضرورتونه وي، نو حکومت دې ورلا په ترجیحي بنیادونو باندې پوره کړي، ځکه چې دا مسله د ولس د بقا، د ځان او مال د تحفظ دا، او لست تحفظ ورکول د ریاست آئینی ذمہواری وی. بل پلو مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وای چې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی چې د باړی بازار د بحالی او ټاون سنټر جوړول کوم هدایت ورکړي، هغه یقینا د ستاینې وړ دی. او دا نه یوازې د دغه ځای د خلکو بلکې ټولو لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې باړی کې با کاروباري هلې ځلې بحال شي او د هغه ځای رڼاګانې به بیرته راستنې شي. اداریه کلی کې چې حکومت سرنګ د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن شروع کړی دی، نو د دې خواږه عام خلکو تر رسولو او د اپریشن ګټورو نتیجو د پاره ضروری ده چې حکومت د متاثر خلکو د پاره په ابتدایي توګه د خرچ او نور خوراک انتظام وکړي، او له هغې وروسته د دې خلکو د کورونو او کاروبارونو د بحالۍ اقدامات وکړي، نو دا شند په منطقه کې تلپاتې امن ته لار هواره شي. اداریا اخیر کې لیکي چې د چین او پاکستان ترمنځ کوم د اقتصادي راهداري یا نور لوازنامې لاسلیک کیږي، باید چې دی کې د فاټا د پاره خصوصي برخه کې خوده شي، ځکه چې یو طرف ته قبایلی سیمې د اول نه د کاروبار په لحاظ ډېری ورستو پاتې دي، بل طرف ته لوډ شیډنګ، امنیتی صورتحال، پوځي اپریشنونو او د سہولتونو نشتوالی دلته کاروباري او صنعتي ترقی په ټپه ودرولې ده. بیا چې حکومت کوم سیمو کې اقتصادي او صنعتي زونونه جوړ کړي، هلته هم څه قسم سہولت په نظر ناراضي، نو په کار دي چې حکومت ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کارو ته خاص معاونت ورکړي چې ور سره به امن هم یقیني شي او دا شند به د صنعتي ترقی سره دلته سیلانیان هم راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د اکانومیست مجلې لیکلي چې د کندوز د پیښې نه وروسته ولسمشر باراک اوباما د بی پولي ډاکټرانو د سازمان مشر نه بخښنه غوښتي، خو د سازمان د چارواکو په خبره چې دا برید یو جنګي جرم وو او باید خپلواکې پلټنې وشي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په یو رپورټ کې لیکلي چې د سعودي عرب د داسې یو شمېر ننګونو سره مخ دی که چیرې په وخت انتظام ونه شي نو دغه هیواد بې قرارۍ لور ته وړلی شي. نور تفصیل د شاهین بنیری نور.
د اکانومیست مجلې په یو اداریه کې لیکلي دي چې د اکتوبر په درېمه نیټه د افغانستان په قندوز کې د بی پولي ډاکټرانو په روغتون د امریکایي هوایي ځواکونو په برید کې 22 کسان وژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان مشر ته ټلیفون وکړ، بخښنه ترې وغوښته، خو د سازمان د چارواکو وینا ده چې دا برید یو جنګي جرم وو، باید په دغه اړه خپلواکه پلټنې وشي. د اکانومیست لیکي چې جنرال جان کیمبل سینیټ ته د گواهی ورکولو په وخت ویل چې دا برید د افغان ځواکونو په غوښتنه کړې ده. ولسمشر اوباما په رسمي توګه په افغانستان کې د امریکا د 14 کلن جنگ پای اعلان کړی ده او دغلته موجود خوښه 10,000 ځواکونه یوازې د افغان ځواکونو د مرستې او تربیت لپاره دي. خو د مجلې په وینا د دې پیښې نه څرګندېږي چې افغانستان کې لا د امریکا ونډه پای ته نه ده رسېدلې. په روان کال کې په افغانستان کې 15,000 افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي او په هلمند ولایت کې لا هم وسلوال فعال دي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې سعودي عرب د داسې یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مخ دی که چېرې په وخت انتظام ونه شي نو دغه هیواد د بېقرارۍ لور ته وړلی شي. په راپور کې راغلي دي چې وړومبې خو د شاهي کورنۍ د ځینو غړیو ترمنځ اختلاف دی او په دوی کې ځینې سلمان د بادشاه په توګه نه خوښي. دویم په یمن کې جګړه او د سعودي عرب بمباري په هیواد دننه د اختلاف وسیله جوړېدای شي. دریم سعودي عرب د ځینې اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د تیلو د خرڅ په اړه د سعودي عرب ستراتیژي هم ګټه نه ده کړې. څلورم دا کال د حج په موخه د دوو بدو پیښو په نتیجه کې د سلګونو حاجانو وجنې د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي او د ځینې خواوو دا غوښتنه کیږي چې د اسلام د مقدسو ځایونو انتظام دی د بچا د کورنۍ پر ځای یو کمیټه ته ورکړل شي. او پنځم په شام کې د روسیې مداخلت. دا داسې ننګونې دي چې که چېرې سم انتظام یې ونه شي نو په دغه بادشاهت کې بېقراري رامنځته کولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د بهرنیو استخباراتو لاسوهنې، د منظم ستراتیژي نشټوالی او د امنیتي ځواکونو د سیمایزو مشرانو ناغیری د کندوز د سکوت اصلي عوامل دي. دا خبرې په ولسی جرګې کې د کندوز ښار یو شمېر استازو، افغان چارواکو او عامو وګړو کړې دي. له بلې خوا د کندوز پخوانی والی عمر ساپه وایي چې په کندوز کې د یو شمېر مدرسو فعالیتونه د دې سبب شول چې کندوز ښار سکوت وکړ. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریالي ناجیا ساپه نورو.
د کندوز ښار اوسیدونکي د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت پخوانی چارواکي د کندوز ښار د سقوط په اړه زدهونه قصه خبرې کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال امیر الدین ولی وایي چې کندوز ښار د مرکزی حکومت د نه پاملرنې له امله سقوط وکړ.
اصلاً د مرکزی حکومت نه پاملرنه د دې سبب شو چې کندوز دې حالت ته ورسیږي. موږ د خلکو په استازیتوب په کراتو کراتو خپل غږ اوچت کړی چې د کندوز وضعیت ښه نه دی، باید ورته پاملرنه وشي، خو چا زموږ غږ ونه اورېدو. کله چې والی د ولسمشر استازی له دې مسلې خبر وي چې کندوز وضعیت ښه نه دی، نو بیا سوال په کوم ځای کې پاتې کیږي؟
په ولسي جرګې کې د کندوز یو شمېر استازي بیا وایي چې کندوز د دې ولایت د پخوانی والی محمد عمر صافی د ناسم مدیریت او غلطو پریکړو له وجې سقوط وکړ. د ولسی جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په باور ما اربکیایي کې در درون نظام
زما په باور هغه اربکیان چې د نظام په داخل کې دي د والی د غلطو پیژنګلویو لمخې چې تجربه یې نه لرله ونیول سول. دوی هم هله هغه همکاري او روابط چې له طالبانو سره یې لرل دوی یو دم د دفاعي کرخشاته د شپې په 3 بجو حمله وکړه.
خو د کندوز پخوانی چارواکي په دې ښار کې د حکومت پر ضد د یو شمېر مدرسو فعالیتونه د دې ښار د سقوط لوی علت ګڼي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
یکی از مدارس په نام سراج المدارس کې
7000 طالب داشت.
له دغه مدرسو یو هم سراج المدارس په نوم یو مدرسه و چې 2000 طالبان یې لرل. د دې مدرسې هر طالب انتحاري و. دا په داسې حال کې ده چې ما په کراتو له مرکزي حکومت څخه غوښتي و چې دا مدرسه جواز نه لري او باید وترل سي، خو چا په دې اړه اقدام ونه کړ. علت دې چې کندوز ښار څنګه سقوط وکړ همدا و چې دغه طالبان د ښار په داخل کې نورو طالبانو ته یو ورځ مخکې زمینه سازي وکړه. طالبان د ښار داخل ته انتقال شول، دوی ته وسلې ورکړل سوې او ښار له داخل نه سقوط وکړ.
نوموړي همدارنګه په دې ښار کې د 2000 غیر مسؤولو وسله والو او په بېلابېلو مرحلو کې له طالبانو ملاتړ د دې ښار د سقوط بل علت یادوي. خو دا چې د کندوز د سقوط په اړه د دې ښار اوسیدونکي څه وایي، د کندوز ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه اورو.
علت د کندوز د سقوط همدا و چې زموږ خپل حکومت خاص په دې خبره باندې آګاه و چې طالبان حمله کوي. دغه زازو کلی ورته وایي په دغه کې ډېر شمېر طالبان دلته اوسېږي. دلته و اول د همدغه ځینې حمله وکړه، بیا د چاردرې او خانابات او اختاج د خلکو طالبان ټولو سره یو لاس شلو.
مینو کې غفلت د حکومت د پانه و. دلته بعضې خلک وایي چې کندوز خاص امنیتي ځواکونه ویلي چې کندوز سقوط کوي. مخکې نه خبرتیا هم نه متاسفانه دي او هماهنګي نه لري سره. په دې پوسټه کې چې یو سلوشن طالب وکړي حمله کوي، په دغه پوسټه کې 15 نفر پولیس به ورته مقاومت وکړي. سقوط علت خو راشه دی چې د کندوز کې د دولت چې کوم دی دا خپل منځ کې هماهنګي نه لري. او بل دلته موږ په خانابات باندې په ساحه کې یو وسور ور کې سوز ملکوي وي چې د دې خلکو ګناه سره په دې کې پرون دغه ځای زموږ ساحه کې یو کور ولګېد او تقریبا ډېر خلک کې جوبل شو، شهیدان شو. خلک دلته اوبه نه لري، برق نه لري، ډوډۍ نه لري، مریضان دي، دا ماشومان دي تیاری راځي د خلکو کې بمبار کوي.
له بلې خوا د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو بیلابیل نظرونه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې په استجوابي غونډه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفانو له لورې د یو شمېر ښارونو او ولسوالیو سقوط د پاکستان یو نوې توطیه ده. علومي ویلي چې د دې توطیې له مخې پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر روزي، د عملیاتو په فشار افغانستان ته رالیږي او اوس یې داسې هڅې پیل کړې چې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون افغانستان ته د مخالفینو لښکر راولیږي. له بلې خوا د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې دا واضح کړه چې د افغانستان د ناامنیو لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی.
اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو او تروریستانو ته پاکستان ځای ورکړی. دا ملاتړ د دې سبب شوی چې جګړه په افغانستان کې پراخه شي.
عبدالله عبدالله وویل چې د کندوز نیول هم یو توطیه وه او په دې برخه کې د حکومت په کمزوري اعتراف وکړ. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په استجوابي غونډه کې د کندوز د سقوط له امله له خلکو بخښنه وغوښته.
از اینکه ما نتونستیم از فاجعه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخوایم.
په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری بیا د کندوز پیښې ته په اشاره وایي چې دا یو استخباراتي جګړه ده او مخالفان باید په دې پوه شي چې افغان حکومت ته سقوط نشي ورکولای.
دا یو استخباراتي جګړه ده، د تر شا باندې قوي لاسونه دي. هغوی غواړي چې په افغانستان کې مشکلات ایجاد کړي. جګړه باندې هیڅوک نشي کولای چې د افغانستان حکومت ته خدا نه خواسته سقوط ورکړي.
له بلې خوا د کندوز سیمه ییز چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته هم ډېر تلفات اوښتي، خو د دقیق شمېر په اړه څه ونه ویل. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه څه باندې 300 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. دا مهال په کندوز کې د جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې په نورو ولایتونو کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو نن ورځ په 12 بجو د خوست خار د سولې پارک په سیمه کې د موټر بمی ابرید کې برید شوی چې یوازې یو کس پکې ټپي شوی دی. د خوست امنیتي چارواکي وایي د موټر بمی حمله هدف د خوست مجاهدینو شورا رئیس مولوی سردار زدران گاډی وو، خو په دغه پیښه کې د مولوی سردار او د هغه ساتونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار نجیب الله لوخیل راکوي.
نن د شنبه د ورځې په 12 بجو د خوست ښار سورې پارک په سیمه کې د موټر بم بریدو شو چې یوازې یو کس پکې ټپي شوی دی. د پیښې په ځای کې یو شمېر شخصي کورونه او حکومتي ادارې همدارنګه د ولایتي شورا د یو وکیل دفتر او د خوست د مجاهدینو شورا ودانۍ شتون لري. چارواکي وایي دا چاودنه چې د ریموټ کنټرول په واسطه ترسره شوه موخه یې د مجاهدینو شورا رئیس مولوي سردار زدران ګاډی و. نوموړی د دې پیښې روغ وتلی خو ګاډی زیانمند شوی دی. خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیضالله غیرت د دې چاودنې په اړه مشال راډیو ته وویل یو سپین رنګه سراچه موټر د چاودېدونکو توکو څخه ډک د نورو موټرونو په منځ کې درول شوی و. هر کله چې د مولوي سردار زدران ګاډی د پیښې ځای ته ورسید نو د ریموټ کنټرول په واسطه چاودنه ورکړل شوه. جنرال غیرت وړاندې وویل چې د مولوي سردار ګاډی د مرمۍ ضد و نو ده او ساتونکو ته یې ځاني زیان نه دی رسېدلی. بلخوا په خپل مولوی سردار زدران د پیښې حالت په دې توګه را سره شریک کړ
چې کله از د خپل دفتر نه د کور په طرف باندې ووتم سل متره مخکې د خپل دفتر نه چې تیرېدم نو همدغه موټربان چاودنه وشوه. فقط یو خپل هماغه موټر چې ربوم ته یې هغه د منځه تللی دی یو بل ملکی موټر د هغه د منځه تللی دی او زموږ موټر تقریبا تخریب شوی. زما یو سرباز او یو بل کس سطحي ډول باندې هغه زخمیان.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحد زیدی په خپزای کې ویل چې یو شمېر بهرنۍ کړۍ هڅه کوي تر څو زموږ د هیواد مخور شخصیتونه ترور او له منځه یوسي.
د سولې او ثبات دښمنان د اسلام دښمنان تل په دې هڅه کې دي چې دلته زموږ درانه شخصیتونه ترور کړي. موږ دغه پیښه په کلکو ټکو غندو او په امنیتي ارګانونو باندې غږ کوو چې د دا ډول پیښو عاملین زر تر زره تشخیص تثبیت او د خپلو اعمالو په سزا باندې ورسوي.
دیا دوانی ورده په خوست کې د سږ کال په جریان کې دا دریم ځل دی چې د وسلوالو لخوا یو ځل ځان مرګی او دوه ځلې د موټر بم بریدونه کیږي. که څه هم وروستۍ پیښې ځاني طرفات نه درلودل خو په تېرو پیښو کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
دا مشال رادیو ده.
رازو یوې مرکې ته اوریدونکو تر هغې وخته چې پاکستان په عملي توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل مثبت ونډه نوي ثابته کړې په دې اړه یوازې خبرې بې معنی دي. دا خبرې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي ښاغلي اسماعیل قاسم یار د مشال ریډیو افغان څانګې سره په یوه مرکه کې کړې دي. زموږ همکاري ملالۍ بشیر د مرکې په سر کې له ښاغلي قاسم یار پوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرې د کومو دلایلو له کبله ښایي نورې هم وځنډېږي.
سولې خبرې یوازې دی او تش په نامه خو یو متمرکز جدي خبرو اترې چې سولې خواته وخوځېږي موجود نه و. دومره دی چې وخت ضایع کیږي او وخت تیریږي. مونږ د سولې غوښتونکي یو. یو تلپاتې سولې یو عادلانه سولې مونږ غواړو. زه دا وړاندیز لرم زمونږ ورور حکومت پاکستان خپل ملاتل د طالبانو او وسلوال مخالفین لري کې دوام یو اوربان به خواته لاړ. پس به اوربان د فکر کوم چې خبر اتر یعنی نتیجه لرون کې خبر اتر به دی او خو یو غوږ زده د سولې خبرې او بل غوږ د انفجار او ځانمرګ حملاتو او نورو.
په مذاکراتو کې د طالبانو لخوا اصلي خلک څوک دي چې باید برخه واخلي؟
یو مشرتابه چې طالبان ټول تابعیت ولري یعنی یو واحد مشرتابه موجود دي. اوس خو توته توته شوی. موږ په خیال چې باید سوله باید یو جامع او اړخیز سوله به وي، نه چې یو ګروپ سوله به وکړي او بل یې جنګ ته دوام ورکړي. خو
په دې وروستیو کې پاکستان ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د سولې مذاکرات ترسره شي. د سولې مذاکرات ولې نه ترسره کیږي یا په افغانستان کې ولې سوله نه راځي په داسې حال کې چې پاکستان هم ډېر ټینګار کوي؟
یو خبر په توګه دا یو مثبت خبره ده، خو هغه خبر چې عمل هم پکې موجود دی یعنی پس له خبر عمل موجود دی او داسې خبره اتره چې یو نتیجې ته ورسیږي سوله به ثبات به راولي او په یو جدي توګه وي متمرکز به وي یو کاري اجنډا پکې موجود وي. نظارت هم بین المللي نظارت هم ورسره وي چې
چې معلومه شي چې دا یوازې په الفاظو په چوکات کې دا خبره اتری پاتې کیږي یا عمل خواته وخوځي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د روانې جګړې او د هغې د پای ته د رسولو په لارو چارو بحث کړی دی. د دغې مقالې مهمې برخې د بوریوال کاکړنا
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې مقاله کې لیکوال فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د اورستي بریدونه ځینې پوښتنې راپورته کوي. ورځپاڼه لیکي لکه د امریکا پر څوارلس کلونو هلو ځلو سربیره ولې لا هم افغانستان نه آرامه دی، لکه په افغانستان کې ټاکل شوی حکومت دی، نظر پښتنو په وار وار ښودلې ده چې خلک طالبان نه خوښوي او افغان ځواکونه په وفاداری د هیواد لپاره جګړه کوي، خو بیا هم طالبان څنګه سر راپورته کړي. ورځپاڼه لیکي د دې پورته سویو پښتنو ځواب د طالبانو د اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور له استوګنې او جنگي کړنو معلومېدای سي. ورځپاڼه زیاتوي چې دا یو ملا اختر محمد منصور نه دی چې په کوټه کې کور و، بلکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی و او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په ایبټ آباد کې وژل شوی و. د مقالې لیکوال فرید زکریا په افغانستان کې د جګړې د پای ته نه رسیدو لاملونو ته په اشاره لیکي چې کوټه، کراچۍ او ایبټ آباد درې واړه ښارونه په پاکستان کې دي. نوموړی لیکي چې په افغانستان کې روانه جګړه تر هغه وخته پای ته نسي رسول کېدای تر څو چې دا نوی په ډاګه سوي چې د دې جګړې سرچینه د پولې هغه بلې غاړې یعنی پاکستان کې ده. فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد جګړه کوونکو یاغیانو ته د پاکستان پوځ مشورې، لارښوونې، وسلې او مرستې ورکوي. مقاله لیکي چې د امریکا په حکومت کې دننه او بهر ځینې وخت ځینو کسانو دا خبره په ډاګه کړې هم ده، خو بیا هم د مسلې حل نه راایستل کېږي. د مقالې لیکوال لیکي چې که د دې تګلارې مخه ونه نیول سي نو طالبانو ته به هیڅکله هم ماتې ورنه کړل سي. فرید زکریا لیکي چې تر دې وړاندې هغه غیاغیان کله هم نه دي بریالي سوي چې د ځان لپاره پټنځایونه نه لري. د دې په وینا په افغانستان کې د فعالو یاغیانو کې سات څه داسې ده چې هغوی یو داسې مرسته کوونکی لري کوم چې په اټمي وسلو سنبال دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان داسې چل زده کړی دی چې امریکا ته ځان د مرسته کوونکي په توګه وښیي، خو په اصل کې د امریکا د خونړیو دښمنانو مرسته کوي. د مقالې په لیکنه پاکستان د هند د نفوذ مخنیوي لپاره په دې په افغانستان کې له مذهبي ډلو کار اخلي چې پراخ نظری او ملتفال افغانان پر پاکستان باور نه کوي.
بوریوال کاکړ وو. اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. فرایډی ټایمز لیکي په پاکستان کې د سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو د دوی د غلطو اندازو له کبله ګټه یوازې پوسته رسیدلې. که په دغه هیواد کې د طالبانو پر ضد عملیات وو، که کراچۍ له وسلوالو پاکول وو، ګټه یې د سیاستوالو پر ځای پوسته رسیدلې ده. د مقالې مهمې برخې له اسرار عالم مومند نه.
ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طاقت پر زور د تحریک انصاف د مشر عمران خان د درنی مخه ونه نیوله، نو همدغه وجه وه چې دریم امپایر ګوته اوچته نه کړه او د وزیر اعظم حکومت سلامت پاتې شو. نواز شریف د عدالتي کمیشن پر جوړولو راضي شو او یې منله که په انتخاباتو کې د ده لخوا ټګي ثابته شوه نو حکومت به پرېږدي، خو چې کله عدالتي کمیشن په بشپړه توګه د عمران خان تورونه رد کړل نو نواز شریف سره خاموخه وه چې له عمران خان ځان خلاص کړي. البته نواز شریف په یوه بله خاموخه له لاسه ورکړه او هغه دا چې په داسې حال کې چې طالبان له حکومت سره مذاکراتو ته چمتو وو، نوموړي واک پوځي مشر راحیل شریف ته ورکړو چې د طالبانو پر ضد ګامونه واخلي. همداراز راحیل شریف د وسلوالو پر ضد په عملیاتو پیلولو سره د پاکستاني ولس ذهنونه او زړونه وګټل. له دې وروسته نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې شروع کړې او همداراز په وفا ښار کې نواز شریف د هندي وزیر اعظم لخوا د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارو ترمنځ د مذاکراتو وړاندیز ومنو. خو مخکې له دې چې په نوې ډیلی کې دغه مذاکرات پیل شي، وزیر اعظم د پاکستاني رسنیو تر فشار لاندې راغی چې دارنګ د مذاکراتو په ایجنډا کې د کشمیر مسله هم شامل کړي او هم له دې سره نواز شریف د وفا ښار لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په مقاله کې بیا د عمران خان په اړه لیکنه شوې او ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې دریم امپایر ګوته اوچته نه کړه نو د غلطو اندازو له کبله عمران خان هم د درنې ګټې له لاسه ورکړي او له ناکامۍ سره مخ شو. لدی وروستو عمران خان په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو پړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړو، خو هغه هم هیڅ نتیجه ورنکړي. مقاله کې راغلی دی اوس با د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری تراشو. زرداری په شروع کې له نواز شریف سره ښه اړیکې پیل کړې چې دا رنګدوانه له عمران خان بچ شي، خو زرداری د متحده قومي موومنټ په اړه غلط اندازه ولګوله چې له وجې یې په کراچۍ کې حالات دومره خراب شول چې پوځي مشر راحیل شریف پر دې مجبوره شو چې مرکزي حکومت باندې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره فشار زیات کړي. همداراز پیپلز ګوند متحده قومي موومنټ چې د ترګرۍ ضد د کومو قوانینو منظوري ورکړه، همغه قوانین اوس د دوی خلاف استعمالیږي. د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین هم غلط اندازه لګولې وه. کله چې حالات د نواز شریف خلاف وو نو دا ګوند له پوځ سره ولاړ وو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د تعلیم مبارزه او د سولې نړیواله جایزه ګټونکې ملالا یوسفزی په ژوند جوړ شوی د انګریزي ژبې دستاویزي فلم پرون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نندارې ته وړاندې شو. د فلم نوم د هی نیم می ملالا، یعنی هغه زما نوم ملالا کې خوت. د فلم وړاندې کېدل او دا چې په دې کې څه خوتل شوی دي په دې اړه تاسو ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ د مختصر معلومات درکوي.
په فلم کې یو ځای ملالا یوسفزی د ځان پړه وای، زه اوس هم اولس کلن یم او اوس هم ماشوم یم او وړوکی ورور اتلی بیا وای ملالا لږ ډیره لږ شرارتی ده.
I'm still 17. I'm still a teenager. She's a little bit naughty, a little bit that much.
ملالا یوسفزی یو ځای د خپل ورونو له فلم جوړونکو سره پیژندګلوي کوي. د وړوکی ورور اتل پړه وای دا زما وړوکی ورور دی، او بیا خپل بل ورور خوشحال ته اشاره کوي او وای دا بیا زما سست ورور دی، او د دې په دا خبره ټول خاندي.
This is my youngest brother. He's a really good boy. This is the laziest one.
ملالا یوسفزی یو بل ځای بیا وای زه غواړم خلک زما له تجربې زده کړه وکړي.
I want people to learn from the experience I had.
Very nice to see you.
Nice to see you.
کله چې په فلم کې ملالا د خپل کلی کور یعنی سوات خبره کوي نو په لهجه کې خفګان پیدا سي. وای زه چې کله د خپل کور په هکله سوچ کوم نو ماته خپلې خیرنی یا څښاک کوڅې را یادېږي، دریاب یا سیند راته یادېږي. زه په خپلو همزولو پسې تپېږم او زه بس یو ځل هغه د سوات خپل کور لیدل غواړم.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house, just one.
که څه ملالا په خپل کور کلی همزولو او سوات پسې ډېره خفه ده، او په فلم کې یو ځای هوټ څرګندوي، ما د غلار ځان ته خوشا کړې ده او زه باید هرو مرو هم دغه سي جاری
وسم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روان خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار شاهین بنیرینا لن خبرونه اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په دیار لسو ضلعو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو کې د نن څخه د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکي وایي په دې کمپاین کې یو سلوي خلک ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکو ورکولو هدف ایښودل شوی دی. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې لږ ځمکه نیغ په نیغ کورونو ته نشي ستنېدي، بلکې لومړی د بنو خار ته ورشي او ځانونه دې رجستر کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو یو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې د بنو خار د عیسویانو د چرچ یا کلیسا د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو لوازنامو او قانون پر رڼا کې د مرګ سزا ختمه کړي او د انصاف په نظام کې د اصلاحاتو پورې د چاته هم د مرګ سزا نه ورکړي. د کمیشن لخوا نن د پېښور پر سلب مخې ته په دغه اړه یو احتجاجي مظاهره هم وشوه. د ترکیې په پلازمینه انقره کې په دوو بمی چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېره 13 تر رسیدلې ده. په پیښه کې 126 کسان ټپي شوي هم دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د راپورونو له مخې د بمی چاودنې د ښار د مرکزی ټرین سټېشن مخې ته شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر اسټن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د غډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې هغلی کارټر پرون د داعش پر ضد پر مبارزه د توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالفینو ډلو یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو حکم هم ورکړی دی. او د افغانستان یو فلم د اسکر جایزې ته کاندید شوی دی. د یوټوپیا په نوم د افغان فلم د ملالۍ زکریا په نوم یوې ښځې جوړ کړی دی چې پکې د یو افغان ښځې د ژوند کړاوونه ښودل شوي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان شاهین بنیر او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونه په خیر.